Tırşne Osmanlandi.
Assalamu alaikum. Tırşne Osmanlandi xbarawneta z Ahmad Takal stasu har kalaikum. د زمری پر څلر وشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درې کاله پوره شول. په دې دریو کلونو کې افغانستان د دولتي جوړښت، اقتصاد او ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو کې له ژورو بدلونونو سره مخامخ شو. په فرهنګي برخه کې چې د ترشنه آسمان لاندې په نننۍ خپرونه کې بحث پرې کوو، هم افغانان د ژور بدلون شاهدانو. پر موسیقی، سندرو او نڅا قطعی بندیز ولګید. ښځې د زده کړو او کار په څیر د فرهنګي فعالیتونو له ټولو برخو حذف شولې او د انتقاد ژبه په شعر او نورو ادبي ژانرونو کې غوڅه شوه. په عین حال کې د ټلویزیونونو او نورو رسنیو له لارې د تفریحي پروګرامونو پر خپرېدو هم بندیزونه لګېدلي دي او له دولتي رسنیو د ښځو غږ نه راځي. په داسې یو حالت کې د افغانستان فرهنګ او ادبیات پر کوم لوري روان دي او راتلونکی به یې څه وي؟ آیا د افغانستان د فرهنګ لپاره په بهر کې کار کیدی شي او فرهنګیان څه کولی شي چې افغاني فرهنګ ژوندی وساتي؟ په نننۍ بحث کې لیکوال او شاعر غفور لیوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی ویاند محمد صابر مومند میلمانه دی. همدراز د خبریال او فرهنګي فعال نسرین شیرزاد څرګندونې به واورئ. مخکې له دې چې ستاسو سوالونو او بحثونو ته راشو، ورزو خپل لومړی میلمه ښاغلی غفور لیوال ته چې دا شیبه په خپرونه کې راسره دی، راسره وصل شوی دی. لیوال صاحب، که په پایل کې لطفاً د اوسنی فرهنګي وضعیت یوه ارزونه وړاندې کوي، بیا به وروسته لغه نورو سوالونو او پوښتنو ته هم ورشو.
ډیر زیاته مننه تاسو او ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته. اوسنی فرهنګي وضعیت د افغانستان د هر بل وضعیت په شکل د هر ټولنې د هر بل سکتور د وضعیت په اړه، که هغه اقتصاد دی، که هغه د افغانستان په اصطلاح پوځي وضعیت دی، امنیتي وضعیت دی، بشري وضعیت دی، د ټولو په شان ښه حالت کې نه دی. په تیره بیا هغه حالت چې د افغانستان د فرهنګ بنیادونو، فرهنګي شخصیتونو، فرهنګي پنځونو ترپی شو وروسته له سقوط نه، ټولې که نوي د فرهنګي شخصیتونو یوه لویه برخه د وطن نه ووتله او هغه بنیادونه چې د افغانستان فرهنګ پرې ولاړو، له بده مرغه هغه کارونه یې په ټپه ولاړ دي او یا په ډېر بد وضعیت کې دي. وګورئ، فرهنګي هستونې که هغه موسیقي ده، که تیاتر ده، که سینما ده، که ادبیات دي، که تاریخي آثار دي، همدا اوس د هغو دپاره خدمات وجود نه لري یا په نه شمار دي یا په ټپه ولاړ دي. ډېره لویه برخه د فرهنګ د بده مرغه د تکفیر په کاڼو ویشتل کیږي او عملا مخالفت ورسره وجود لري. مثلا موسیقي د یو هیواد، د یوې ټولنې د فرهنګ یوه ډیره عمده برخه ده، همدا اوس په افغانستان کفر ګڼل کیږي. نقاشي خصوصا د زیرو اجسامو یا شیانو ترسیمول، نقاشي کول، مجسمه جوړونه، سینما، تیاتر، دا ټول کفر ګڼل کیږي. خلک حتی نه پرېښودل کیږي چې په خپلو خوښیو کې، په خپلو ودونو کې هغه ډیر دودیز مراسم چې هغه د یوې دایرې وهل دي، چې هغه د کورنیو کلیوالو سندرو بلل دي، هغه ته نه پرېښودل کیږي، دا ممنوع ده. په ودونو په حالونو کې موسیقي تاسو نشئ غږولی، نمایشګاګانې نشئ جوړولی، شاعران پرته له هغو نازمانو نه چې د دغه استبدادي واکمنۍ توصیف کوي نور په لنډشي د کتابونو چاپ په نشمار ده، تر جدي سانسور لاندې ده. رسنۍ تر سانسور او محدودیتونو لاندې دي، چې د فرهنګ د خپراوي تر ټولو عمده وسایل دي. بله خبره، اساسي خبره دا ده چې له اقتصادي پلوه ملت په داسې وضعیت کې دی چې اقتصادي سکتور له اقتصادي پلوه په سینه پروت. یوه ټولنه هغه وخت فرهنګي تولیدات درلودلی شي چې فرهنګیان پکې د ژوند هغه ډېر ابتدایي امکانات ولري. نو له دغسې یو حالت سره د افغانستان فرهنګ مخامخ دی چې په جدي توګه د اندېښنې وړ ده. فقط زه یوه جمله اضافه کوم، او هغه دا ده چې یوازینۍ توقع او یوازینۍ تمه امید چې کېدلی شي د فرهنګي تولید دپاره وي، هغه د بهر میشته فرهنګیانو دستور چې له بده مرغه هغوی هم له نورو ډول مشکلاتو سره.
لیول صاحب، په دې باندې خبرې کوو، زه غواړم له تاسو نه وپوښتمه چې دغه وضعیت چې تاسو اوس تشریح کړئ، د افغانستان روان فرهنګي وضعیت، دا فکر کوي چې موقتی به وي د یوې جنگي دورې د انتقال په پړاو به وي، او که فکر کوي چې دا به دوامدار پاتې شي؟
ګوري، یو خو داسې حالت دی چې هغه د یو بحران له امله رامنځته شي، او سړی امید ولري چې خدا بحران که لغی شو، یا جګړه ده که جګړه ودری ده، او که یا مثلا اقتصادی مشکلات دیده و شو، وچکالی ده، بل ناورین ده، ناروغی دی لکه ده کرونا پا وقت که چه مشکلاتو ده، بر رفشی لار بشی. اما که یو حاکمیت لو فرهنگ سره ده ضد فرهنگی سیاست پر بنسټ په ارادی توګه دخمنی و پالی او فرهنگ سرکوب کی، دا نو تر اغه پورې دا حالت دوام کوي چې دغه استبدادي واکمنی په واک نه ده. بعد امر ځکه دا ارادي فرهنگ دخمنی ده.
او د دې ورستپاتې والی یا شاتک په لنډ مهال کې او په اوږد مهال کې زیانونه کراته فهرست کوي وبخي؟
زیانونه له بنده مرغه زخته ډیر دي، او تر ټولو مسله دا ده چې له تاریخي منطق سره سم، د ټولنپوهنې او فرهنګ پوهنې له منطق سره سم، فرهنګي میراثونه یا فرهنګي پنځیدنې یا فرهنګي تولید او فرهنګي مصرف، ګوري موږ یو څه اصطلاحات لرو په فرهنګي سکتور کې، فرهنګ تولیدي کی او مصرفي کی، یو ټولنه مصرفي، د ټولنه ذوق مصرفي، جمعي ذوق مصرفي، دا ولړیده کومه خپل فرهنګي ارزښتونه، فرهنګي تولیدات او فرهنګي پنځونه راتلونکو نسلونو ته ونه شو لیکدولای. انقطاع پکې رامنځته شي، راتلونکي نسلونه د فرهنګي هویت له ډېر خطرناک بحران سره مخامخ کېدلی شي. د فرهنګي هویت بحران د شخصیتونو او د ټولنې د جمعي روان د تخریب تر ټولو خطرناک وسیله ده. د خدای د افغانستان د فرهنګي هویت له تشه څخه وژغوري، بیا به دا د ژوند په هره بله ساحه باندې داسې مرګونه ګزاروي چې بیا به موږ نه ملي هویت وساتلی شو، نه وطني هویت به وساتلی شو، ځکه دا ټول په فرهنګي هویت کې ریښې لري. زموږ وضعیت ځکه خطرناکه دی په دې برخه کې، ځکه موږ له یوه جمعي او ملي بحران سره مخامخ یو، دغه ټول نور هویتونه په فرهنګي هویت کې ریښه لري، او زموږ د دې وینو چې زمو فرهنګي هویت ریښه د وچې دوه پاتې.
لیوال صاحب، او بخې خبره دا ده چې ولسونه فکر کوي چې د دې وضعیت منلو ته تیار دي په ځینو فرهنګي دلایلو یا په ځینو عقیدوي او ایدیولوژیکو دلایلو، فکر کوي چې د تبغاړه کیګ دی، او کبه بل اخره د دې وضعیت د ختمولو لپاره خپل ولسونه هم له واکمنو سره یا په مخالفت کې او یا په تفاهم کې بدلون وغواړي د بدلون غوښتنه به وکړي. په تاریخ کې د دې ډول وضعیتونو ساری لیدل شوی کله په افغانستان کې یا نور نړۍ کې؟
ګوري موږ دوه درې موډل د تاریخي پلو خپل مخې ته کې خودلی شو. مثلا د چنګیز خان دوران کله چې راغی او په دې سیمه باندې تیر شو، وای په بلخ کې دومره کتابونه د عامو سیند ته واچول، د تاریخونو راویان وای چې وو ورځې د بلخ او د عامو سیند اوبه تورې بهېدې، ځکه دا سیاحي د کتابونو پکې غورځول شوی و. او ټول ځایونو کې ټول فرهنګي بنسټونه، کتابخانې او نور ځایونه وران کړل، ویجاړ کړل. مګر تر چنګیز له سائقې نه وروسته شاید دیرشو، څلوېښتو، پنځوسو او کلونو او نهایت یوه پیړۍ کې خلک بیرته راکته شول. یوه نمونه هرات دی چې له غور نه، د غور له غرونو نه یو شمېر خلک بیرته راوجو شو. هرات له خپل ټول فرهنګي او تمدني ارزښتونو سره بیرته راژوندی کړ. هدف مې دا دی چې که جګړه تیره شي، که اقتصادي بحران تیر شي، که وچکالۍ و باغانې دا تیر شي، ولسونه بیرته د خپل فرهنګ د احیا توانمندي لري. موږ ځکه په خطرناک وضعیت کې یو چې له ایډیولوژیک پلوه تکفیر زموږ فرهنګ تکفیر شوی دی، او د دې سره د ولس مقابله لږه سخته ده، خو ناممکنه نه ده. د دې موډل بیا په اروپا کې د رنسانس ده. هلته هم زر کاله اروپایی فرهنگ د کلیسا له تکفیر سره مخامخ و، او ویره څه شی وه ولې دا کار کلیسا کاوه؟ د خلکو له ویښېدو څخه ډارېدل. فرهنګ د انساني ټولنې د ویښتیا او روښانتیا تر ټولو اساسي بنسټ دی. خلک راویښیي، خلک په خپلو حقونو خبروي، خلکو ته د انساني هویت ارزښت هره شیبه ور په یادوي چې ته انسان یې، او د انسان په حیث حق لري، فردي ازادي ولري. په دغسې یو وضعیت کې بیا د اروپا په څیر یو فرهنګي انقلاب د دې باعث کیږي چې ورو ورو ویښتیا رامنځته شي، او دغه ډول ایډیولوژیک برخورد د فرهنګي هستونو په وړاندې رامنځته شي. افغانان د خپل بومي اصیل او اغدیر تاریخی فرهنگی میراس لبستر چکا بغسی و فرهنگی پاچون وکل لیشی ده دغه ایدولوژیک استبداد پا مقابل که ممکنه ده لگ بسختوی، مگر زه باور لرم چه افغانان ده کار
تیر ازیاد تمنونه لیوال سبل تاسونه. قدر من اوریدون که تاسو ده شترشن آسمان لنده اخبرونه لازاده راژیو اوری. د خبرونه بل میلمه د پرزیدلی جمهوری نظام پرمحل د اطلاعاتو او کلتور وزارت یا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند دی چې مننه ترې کوو او ښه راغلاست ورته وایم. مومند صاحب، تاسو اوسنی وضعیت په افغانستان کې د فرهنګ اوسنی وضعیت وینئ، دلته کوم شایان تاسو نه وینئ یا له زوال سره مخامخ یوی نه یا د سقوط په حال کې یوی نه چې د جمهوریت پر محل یا د جمهوری نظام د واکمنۍ پر محل په افغانستان کې وو او اوس تاسو نه وینئ؟ کوم ارزښتونه، کوم فعالیتونه هغه وخت وو او اوس نشته؟
ډیره زیاته مننه. سلام تاسو ته قدرمن تکل صاحب او زما درون استاد لیوال صاحب ته. زه ډیر زیاته بخښنه غواړم چېرته چې لیوال صاحب وي او بیا هلته زه خبرې کوم نو ماته یو ډول دایخ ښکاري. نو او ټولو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه. ګوري تکل صاحب، د اوسنۍ استبدادي ډلې یا حاکمې ډلې په راتګ سره ډیری ارزښتونه د پښو لاندې شوي دي. دوی په مجموع کې ویو چې د افغانستان هیڅ یو ارزښت درناوی نه لري، نو ممکن مبالغه مو نه وي کړي. مشخصا ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ویم چې په فرهنګي برخه کې ډېر بیلابیل مسایل چې دوی ورته درناوی نه لري او دوی ورته ارزښت نه ورکوي. هغه واقعا د افغانستان د خلکو ارزښتونه دي. لومړی خدا چې د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې ټول چارواکي یا حاکمان چلته دي، هغوی د فرهنګي مسایلو څخه 0.5% هم آگاه نه دي او نه هم په دې برخه کې کار کړی. یوازې په تبلیغاتي برخه کې ځینو کار کړی وي، هغه هم د خپل یوې آیډیا او د یوې ایدیالوژۍ د پیاوړي کولو لپاره د بیلابیلو کاذبو کانالونو او مسایلو پر بنیاد باندې. دوی په افغانستان کې سینما تړلې ده یا هم سینما په داسې یو تړل نه، هدف دا دی چې هغه ډول چې سینما تعریف کیږي یا هغه ډول چې د سینما څخه د ولسونو توقو ده او په نړیوالو هنري مسایلو کې سینما مطرح ده، هغه ډول نه ده. او یا هم نو دې ته مونږ ویلی شو چې سینما یې تړلې ده، او یا هم هغه جګړیز او هغه ډول فلمونو تولید روان دی چې مونږ او تاسې په نویمو لسیزو کې او یا هم په نورو وختونو کې شاهدانو. بیرته هغه وخت د افغانستان سینما د ګرځېدلو په حالت کې ده. دویم، د افغانستان د موسیقۍ د ریاست نه چې څومره زه خبر یم، ټول هغه وسایل چې د موسیقۍ اړوند هغه په یو ګودام کې ورارتولې دي او دای د ترانو پر ریاست باندې بدل کړي دي. همدارنګه ملي رادیو تلویزیون کې چې منګه د موسیقۍ کومه برخه لرله، هغه هم د ترانوم د ریاست په نامه باندې اړولې دي. منګه تاسو کې په د افغانستان په موسیقۍ باندې بحث کوو، ممکن چې ساتونه ساتونه واز د افغانستان د موسیقۍ په اړه باندې ونیسي. دریمه برخه د افغانستان د تاریخي آبداتو او د تاریخي سیمو ساتنه ده. تر یو وخت پورې په دې باندې کار وشو او وس دغه پټه په باندې ولاړ دي. بل خبره ډیره مهمه دا ده چې منګه او زه دغه د تاریخي آبداتو د تاریخي سیمو او د تاریخي آثارو په برخه کې یادونه کوم، او دا ډیره مهمه ده. او د دې په ارزښت باندې هغه څوک چې واقعا د لرغون پوهنې او د افغانستان د فرهنګ له برخې سره تړاو لري پوهیږي چې هغه د مس عینک سیمه ده. دوی وړاندې له دې نه د نړیوالو قوانینو پر اساس د فرهنګي د فرهنګي میراثونو د نړیوال قانون پر اساس باندې وړاندې له دې نه چې دغه ساحه ل تاریخي پلوه پاک شي، د تاریخي آثار له پلوه او تاریخي آثار دلته راوځي او دلته کیندنی چې روان وي او د جمهوریت پر مهال دولسو دورو ته د کیندنی رسیدلې وي او د دې کیندنو څخه لزره قلمه منقول آثار لسته راغلي وو چې سب محمد هغه کې د ځای موزیم کې ځای پر ځای شوی وو او باقی د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شو او دا کیندنی روان وي. مخکې له دې چې دغه کیندنی بشپړ شي، دوی د چین سره تاسو په خبرونو کې واوریدل چې بیا دا قرارداد لاسلیک او ویره دلته دا چې دا به دغه اثر به
زایکیږي. د دوی یو چارواکي تاسو خبرې ز په یو شبکه په چون پامدې موضوع کې یو زی دی وی شبل لپاره پرې کوم. په همغه وخت کې د جمهوریت په کلونو کې هم د مساینک د کان د کیندنو د دوام یا پایل په باب همدا څو نظریات یوې ډلې د دولت په سطح په خپل د حکومت په کچه دا ویل کېدل یوې ډلې چارواکو ټینګار درلود چې باید دغه کیندنو ته ترپایا انتظار وشي ترغو پورې چې ټول آثار تاریخي آثار له غزای راوي استل شي. مګر یوې ډلې نورو چارواکو دا ټینګار کاوه چې د مساینک کې کیندنه باید د کان د کیندلو لپاره سم دستي پیل شي. یعنی هغه وخت هم د یو تمایل و په حکومت کې چې مخکې له دې چې تاریخي یا د لرغونو آثارو کیندنه بشپړ شي د کان کیندنه پیل شي.
جنرال ما بولس مشر دغه موضوعات ته ځانګړي پاملرنه درلودله، د تاریخي آثار او د تاریخي سیمو ساتنې ته، خصوصا هغه په خپل د په دویمه دوره کې یورستیو کلونو کې لوګر ته سفر وکړ او هلته لاړ او د هغه تاریخي ځای څخه لیدنه وکړل. نه داسې کوم نظر پاره وخت کې تکل صاحب موجود نه و چې ګواکې مخکې لدینه چې تاریخي آثار زمنګ راووز یو دلته د مسو د استخراج کار پیل شي، ځکه د اطلاعات فرهنګ وزارت کې تر ورسته او میاشت پورې زوم او د غټولو جریانونو څخه خبر و ما وهلته مسائل د تاریخي آثار او د لاسترو د دراويستلو په برخه کې په درست شکل سره روان وو. همدارنګه نړیوالو هم په دې برخه کې یو څه مرستې کولې چې موږ خپل تاریخي آثار خوندي کړو. متاسفانه تکل صاحب زمونږ د بعضې همکارانو د خلې چې مخکې دینه چې دغه د مسو د استخراج په رسمي شکل سره اعلان شي، دین چارواکي مسعینک ته دوی تللي وو، هلته چې محمد اغي موزیم لیدلی وو، نو هلته ویلی وو چې د کودوړي د دې ځای څخه وړي. نو یعنی تر دې حده پورې زمنګ د تاریخي آثارو ارزښت دوی ته دی. نو دغه ټول خبرې، دغه ټول مسائل چې راجمع کی همدا اوس زه فکر نه کوم چې له دوی سره دی یو مسلکی لرغونپوه چې په هغه وخت کې زمونږ ټولې کیندنې په میسینه کې د افغاني لرغونپوهانو، نه یوازې په میسینه کې، په کندهار کې، په پروان کې، په ننګرهار کې، په بلخ کې، په هرات کې، دا ټولې کیندنې د افغاني لرغونپوهانو له لوري څخه کېدلې چې اوس فکر نه کوم که پاتې هم یا څلور یا پنځه کسه به پاتې، خو په د وروستیو څو میاشتو کې ما احوال نه دی اخیستی، ممکن هغوی هم د افغانستان څخه وتلي وي.
مننه مومن صاحب. یوه بله خبره، تاسو یوه مقایسه مخکې وکړه د سندرو وضعیت، د موسیقي وضعیت مو شرحه که، او په ځینو نورو برخو کې د سینما په برخه کې، د تیاتر په برخه کې مو هم ځینې کارونه چې د جمهوریت پر مهال ستاسو په وینا شوي وو هغو ته مو یادونه وکړه، یا لږ تر لږه اوس چې بندیز پرې لګېدلی دی هغه مو یاد کړل. مګر هم د نن ورځې طالبان چې اوس واکمن دي، او هم هماغه مهال چې تاسو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویندوی په توګه کار کوو، دا انتقادونه په حکومت باندې وو، او ښایي دا یو مناسب وخت وي چې هماغو انتقادونو ته تاسو ځواب ووایئ چې ویل کېدل چې د ابتزال لپاره زمینه سازی کېدله، او اصله موسیقي یا لوړه موسیقي هغه وخت هم پاملرنه نه ورته کېدله. نو ښایي دا هماغه استدلال دی چې طالبان نن ورځ کله چې د ټلویزیونونو مسله راځي، کله چې د تفریحي پروګرامونو مسله راځي، د موسیقي مسله راځي، دوی همدا یادونه کوي چې هغه وخت جمهوریت پر مهال موسیقي د ابتزال حد ته رسیدلې وه. ښه ده چې دې ته یو ځواب ووایه ستاسو.
تکل سے پاغ وقت کی انتقاد پہ یو جوڑ شوی ساختار باندی وارد و چی مثلا یو شے شتون لری او د سمولو د پاره او د بعضی اصلاحاتو د پاره پہ انتقاد وارد و او تر ډیر برید د انتقاد تر ډیر برید پا دی مانا چی سالم انتقاد هر وقت کی د اطلاعات و فرهنگ وزارت منل دی او اوریدل دی او هغه په خپل چارو.
نه عموما سره به یوازې د انتقاد خبره یا د انتقاد منلو خبره نه ده. مثلا په شل کله جمهوری حاکمیت کې مثلا هنري فلمونه تقریبا په نشت حسابو، یا مثلا د تیاتر په برخه کې هم هیڅ کار نه و شوی، یعنی له اوسره ډیر توپیر نه و فکر کوم.
د افغانستان تیاتر د جمهوریت په وروستیو کلونو کې ډیر غوړېدل، او خصوصا خدای دی وبخي پوان سی باوري چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست او همدارنګه فرهنګي موینو هغه یو برنامه په لار باندې اچولې، البته هغه یو خپل فکر یو د فرهنګي ونې په نامه باندې چې د افغانستان ملي تیاتر او همدارنګ د ولایتونو تیاتر پغې کې بلا بلا برخه وي، خو مشخصه د تیاتر په برخه باندې کو هغه بل تر سره کېدلې په هغه د ولایت د اړوند د موضوعاتو په تړاو باندې یا همدارنګ په ملي مسایلو کې د تیاتری پرچې یا همدارنګ په نړیوالو سټیجونو باندې د افغانستان تیاتر را څرګندیده او په دې برخه کې د لا سمونو لپاره هم کارونه روانو. خو اوس خبره دا ده چې که په هغه وخت کې د یوې موسیقي او د بلې موسیقي ترمنځ د دې د سمونو او د افغاني سوچه موسیقي ته د ګرځیدلو، البته افغاني موسیقي هلته خو ځینې انتقادونه به وارد وو، اوس خو د افرادګرایي طرف ته سوق کیږي، اوس خو بالکل هغه د موسیقي نوم ترې ایسته شوی دی، د موسیقي نوم ترې لرې شوی دی. نو اوس دا او هغه خو سره بیخي تکل صاحب مقایسه کیږي نه. هلته د موسیقي د سمونې او د اصلي شکل ته راګرځېدو خبره وه، او دلته د افرادګرایي د بیا ترویج دپاره او د افرادګرایي د بیا په ټولنه کې د بیا ځای ورکولو د پاره کار روان دی.
مننه لتاسونه. لیوال صاحب، د افغانستان ادبیات او فرهنګ تاسو په دې برخه کې کار کړی، د سیمې له فرهنګ او ادبیاتو سره خورا زیات تړلی دی، یو په بل کې سره ننوتی دی او سره جلا کیږي نه. په افغانستان کې، په ایران کې، تاجکستان، د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یو لویه فرهنګي حوزه ده چې افغانستان هم د هغې د همدغې حوزې یو غړی پاتې شوی. دغه اوسنۍ تشه چې راغلې ده، مخکې تاسو یادونه وکړه په کومو برخو کې موږ شاته تللی یو، افغانستان شاته تللی، او مخکې مومن صاحب هم یادونه وکړه دا به افغانستان په د سیمه په کچه د سیالو فرهنګونو پر وړاندې څومره شاته کړی، یعنی څومره به پر شابوزی ستاسو په نظر؟
جالبه پوښتنه ده. ګوري، یو جغرافي په اړه ویل کیږي چې افغانستان د سیمه د اوبو مخزن دی، ټول هغه اوبه چې ستراتیژیک اهمیت لري د افغانستان د بابا او هندوکش له غرونو نه همداسې سرچینه اخلي او سیمه خړوبوي. کټ مټ فرهنګ هم همداسې دی. افغانستان د فرهنګي مزج او د فرهنګي یو ځای کېدو سیمه ده، او دا له تاریخي پلوه همداسې ده. ایرانیان په خپله مني چې د دري ژبې سرچینه په افغانستان کې ده، او یوازې سرچینه نه بلکې د دې ژبې د بلوغ، د پخېدو او د خپلې شکوفایي ټول تاریخچه په افغانستان کې ده چې د تزل پښتو ژبه خو سوال نه پیښېږي چې دا یې هغه اصلي سرچینه ده. حتی د ازبکي ژبې ادبیات هم په افغانستان کې د تیموریانو د دورې، د امیر علی شیر نوایی د دورې، تاسو چې د ازبکي او ترکی ادبیاتو تر ټولو روښانه دوره وینئ، هغه د هرات د تیموریانو او د افغانستان په شمال کې د بیلابیلو هغو فرهنګي نهضتونو سره سر تړاو لري چې په همدې وطن کې راپیل شوي. ځکه زه وایم چې که خدای مکړه په افغانستان کې فرهنګ دښمني او فرهنګ ته بې تفاوتي، د فرهنګ په مقابل کې بې تفاوتي، او حتی د فرهنګي پنځونو تکفیر همدغه شان دوام ولري، یوازې افغانستان نه بلکې سیمه او نړۍ به ټوله، ځکه چې موږ په دې باور هم یو چې فرهنګي میراثونه د ټول بشریت میراثونه دي. فرهنګي پنځونې او فرهنګي ارزښتونه، فرهنګي آثار، دا ټول بشریت پورې تړاو لري. د افغانستان د بامیانو د بودا مجسمې د ټول بشریت شتمنی وه، د جام منار د ټول بشریت شتمنی ده، پښتو لنډۍ، اتن، ډول، او هزارگی دو بیتیگان او د فارسی ادبیات او د ازبکی ادبیات او آن د پامیر هغه کوچنی ژبه چې اوس په نړۍ کې ډیر نادر مهم ژبه دي چې د ټول اندو آریایی ژبو د پیژندل دپاره هغه اساسي عناصر دي چې که خدای مکړه دا ژبې مړې شوې د پامیري شپږو ژبې دغه نور لوی ژبې چې په ټول هندو اروپایي ژبو کورنۍ پورې مربوط دي د دې پیژندل به ناممکن شي. دا کلیانی دي، ځکه زه وایم چې دا به د بشریت له فرهنګي عناصرو زیانمن کیدل او حتی له ګواښ سره مخامخ کیدل وي. د همدې دپاره موږ باید دا پوښتنه دغه رقم هم ځواب کړو چې د افغانستان د فرهنګ ژغورل یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی، دا د ټولې نړۍ او د سیمې د فرهنګي بنسټونو مکلفیت دی چې دا فرهنګ وژغوري، ځکه چې دا یوازې افغانستان ته تاوان نه دی. زه له همدې ځای نه حتی په یونسکو او په ټولو هغو بین المللي اداراتو، شخصیتونو، فرهنګیانو او فرهنګي ادارو باندې غږ کوم چې د افغانستان د فرهنګ ژغورل د ټول فرهنګي سکتور ژغورل د ټول بشریت مکلفیت دی، او که داسې ونه شي خدای مکړه بشریت به خپله یوه لویه هستي له لاسه ورکړي، ځکه د افغانستان به فقیر هیواد وي، افغانستان به بېوزله هیواد وي، افغانستان به ترهګرۍ ځپلی هیواد وي، په جنګلو کې به ښکېل وي، د دنیا ډېر بدماش ولسمشران به یوه احمقانه خبره کوي چې دا وطن له ملي پلوه یو ځای کېږي نه، او ګواکې دا وطن ملت کېږي نه. دا به هر څوک د دې وطن په ادرس کوي، خو د دې وطن فرهنګ د دې بشریت د فرهنګ یوه ډېره عمده برخه ده چې که خدای مکړه له منځه لاړ او یا زیان ور ورسېد نو ټول بشریت به له داسې ناورین سره مخامخ شي لکه دوه نیمې لسیزې مخکې چې د بامیان د تاریخي مجسمو دورانېدلو سره، لکه د کابل د موزیم له چور او غارت او تالان سره چې مخامخ شو، او هغه وخت د نړۍ لرغونپوهانو وژړل. یعنې د نړۍ لرغونپوهان راغلل د مرمیو ترمنځ په کابل کې چې د افغانستان موزیم ته ځان ورسوي، له خپل ژوند نه تیر شول، او کله چې ولیدل چې دا موزیم تالا شوی دی، یعنی بهرنیان وژړل، هغوی په دې پوهېدل چې په کابل موزیم کې څه و. دا ناورین بیا پېښېدونکی ده، او دا بلکې موږ د داسې یو ناورین په منځ کې وو. افغانستان تر لوګري موسیقي له لاسه ورکړه، یا تاسو لاړ شئ د هندوستان د موسیقي له استادانو نه پوښتنه وکړئ چې بشریت څه له لاسه ورکړي. که افغانستان خپل رباب له لاسه ورکړه، که افغانستان خپله هزارګي دمبوره له لاسه ورکړه، که افغانستان د هرات دوتار له لاسه ورکړه، که افغانستان د بدخشان ډیره اصیله موسیقي له لاسه ورکړله، بشریت به یو څه له لاسه ورکړي. او په دې باندې هغه خلک پوهېږي چې د کلتور پوهنې یا د فرهنګ پیژندنې په نړیوالو ارزښتونو باندې
ډېره زیاته مننه لیوال صاحب. بحثونو ته ورورو دوام ورکوو. مومن صاحب، تاسو هم راسره یاست، له تاسو نه هم څو پوښتنې لرم. خو اوس یو اوریدونکی لرو چې په لاین کې دی، مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایست.
السلام علیکم، از توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ سره په تماس کې یم.
خراغلاس تو خیسه مهرباني وکي.
تاسو مې منو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعليكم السلام، خراغلاس مهرباني.
مننه. وشته هم د افغانستان کلتور او فرهنګ او فرمخ کې وشته هم ډیر څه مننه درلودل، ډیر ډولونه درلودل. نو وسته انقلاب وکي، مشکلات کې څه افغانستان څه ډیر ستلې نه جګړې ځپلی ده، نو ټول شیان سره پکې محو شو. موږ د موزیم شیان ولاړو، خارج ته ولاړو، چا غلا کړو، چا خرڅ کړو، چا مات کړو، پښتني خدای دې زموږ وطن دا جوړ کړي. نو زما له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې دا کلتوري او فرهنګي شان دا اوس اقتصادي ګټه لري او دیني ګټه لري او نور بل شي دپاره ګټه ده؟ ګټه یې باید موږ ته بیان کړي. نو چې په دې کې څه نفع او ګټې شته د وطن دپاره او یا د دین دپاره یا د نورو شیانو دپاره، نو که موږ ته څه تشریح کړي.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی لومړی لطفا خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه لنډه وایست.
بل تکل صاحب سلامونه. محمد علي احمدي محترم جوړ روغ شي تاسو او انصاران محترم.
مننه احمدي صاحب، مهرباني وکړئ.
خوشاله وسی البته کلتوري اکل باندې موږ تاسو خبرې کوو وقته من ملوک خبرو کې تکل صاحب خبر نور خلکو سره وړي واغه خو چنده نه پکې نه کومه تکل سره د کار ورکیا سوچو مني خو په ټوله کې به چې دې په هان لري، یعنی هغه مې مسه ویل چې زیاتره په هان لري سره انجنیران یا د متخصص کسان چې دې د بل شان اخراجي تقریبا د زیربنا د موږ تاسو نو په دغه وخت چې خلیجی ملکو کې دغه چې په هان دې سره ستدا په هغه رقم باندې نو په ټوله کې چې وګورو نو ته خلک ستدا یعنی په هان ستدا حکومت سره ستدا وخت چې دې ته لواله جو نازیم رشا خبر دې ډیر کا تر اخلي تقریبا ډیر عزت هم کوي نو په دغه وخت خو موږ تاسو مخکم ډیر خبرې کړي دي جمهوریت وخت نه بیان زده وایم چې وخت چې باندې ارسل به زه بوهانه ما تقریبا یا کلتور ساتم خو خاص کلتور چې په ګرم نه کاو یعنی د موږ تاسو زیاتره اغری دي ته مقدسات جنې دي یعنی تقریبا هو ته تشخص مجمن نو یعنی کار په ونسو دغه یا ته وبا جو ولایت کې نو دې کار په ونسو خو دې خوشبختانه تکلیف ډیر اته کوي خو بیا موږ تاسو مشکلاتونه زیات افغانستان کې پر رسمیت نه لرو نو په ټوله کې موږ تاسو وطن په ځان مرګي چې په ګرو کې موږ ټول عمر واخوندي ساتل کیږي تکلیف محترمه نو په دغه کلمه ماته نظر محترمه
ډیر زیات مننه احمدي صاحب تاسو زېما زله تاسو نه یو بل پښتنه لرمه تاسو موږ دلته بس په فرهنګ باندې د فرهنګ کې مختلفې برخې راځي ادبيات په فرهنګ کې راځي تاریخ په یو ډول سره په فرهنګ کې راځي موسیقي نڅا تیاتر سینما دا ټول په فرهنګ کې راځي زه تاسو ته غواړم پوښتنه چې تاسو په دغه فرهنګي برخو کې لکوم یو سره مین لري یا ګوري فلم ګوري تیاتر ته ځي موسیقي او ری اتان نڅا د ګوري یا مینوالیاست؟
بله تکل صاحب په ټوله کې دغه باج ډرامې شي دي باج دغه فلمونه شي تاریخي فلمونه یعنی تقریبا سندرې خو بي خو کلي زر نه ورمه ما نه دي چې ما سندرې ولې دي تکل صاحب بله ادما ځین روغ ده تقریبا دغه نرمه سبیل چې دلته خلک د اغور کې یعنی تقریبا د روزانه ورکی خلکو د انتحار کې تقریبا د تنداري ته اخی متوجه کی نه هم موږ تاسو دغه سندرې چې موږ ډیر په شاخه ته لرو یعنی تقریبا خلک په ان لري زیاتره نو چې خلک یا مېرمنې یا ځوانان تقریبا دوی هغه دوه پرې خواته ځي نو په ټوله کې دغه تاریخي سندرې مې اتنې یا مثلا د نور هغه غوته موږ باندې استو هغه باید استفاده وکړو یعنی په وطن پاک لبانې ټول موږ تاسو کلتور پاک لبانې تاسو فرهنګ پاک لبانې نو موږ ته هغه مهمه دي خود شي ارزو برزو هغه شي موږ تاسو چندان نه وای تکل څه ولې موږ په هنه لرو دومره لکه نور ملکونه چې لري نو په دغه وخت موږ د باج شان تاریخي یا مثلا باج فلمونه تیاتر دغه سینماګانې وې د هغه شي کې وطن لپاره خدای خو شي ده تقریبا یو سره پنځه راغلی تکل څه ته څو د کوي چیرې څه په هدف د کوي ځکه مثلا یو ګروت د کوي نو په دغه وخت موږ هم ژمن وسی ګوته هو ته خو مونته بیا دا نور سندر من هغه ته چنداري تکل څه ما په خبره نه ستوره مننه خوشاله
وشه تاسو نه هم مننه دوه نور اوریدونکو هم لرو لاند لاندې خبرې به واورو او بیا به ملمنو تراشو مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام د ځان معرفي کې او بیا مو پوښتنه وایست بله مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی دا اوریدونکو فکر کوم چې اړیکه زمونږ سره پریښوي دا یو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا که نظر یا پوښتنه لرئ مهرباني
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني غږ مو سم نه راځي څوک خبرې کوي مهرباني وکړئ ستړي مشئ هر کله راشئ نظر لري پوښتنه لري راځي خو ډېر ښه صفانه تاسو خبرې وکړئ چې موږ پوښو چې غږ مو راځي کنه
الو او صحیح شو
مهرباني تاسو خبرې وکړئ او خپل پوښتنه وایست
پوښتنه نه دغه د صاحب د فارم اډه کې تقریبا اخندزاده صاحب په ننګرهار کې مکمل د امخ کې دغه پراته اوس کده قدیمی آثار چورته وایي دغه دغه موزیم دغه ډېر تر دغه پورې کله د مجاهدین راغله هغه ګلبدین دوی خیم دغه دوی خیم اورې
بله بله مهرباني خبرې وکړي
هلو هغه بیا نو شور طلاق خرڅ ته یا نصیر الله بابر هغه هغه ویوړه کپل چا ویوړه ورور په خپل ویننن پاکستان کې اورا کم حالت پسند کې دغه خپل کې دې د چنګ ورته وای تمبور وای په پورا غدار څه فرهنګ څه پزای د مونږ دلته دا ور څه پون باندې غم د آرام د چل ډول وای هله تبله وای هله دا کوي دا څنګه نو ولا مونږ نه پېږي چې دا خلک ولې دې کوي دا ولې دا د کوم راغلي دی ولې دا چې دا مونږ فرهنګ ته په سپک نظر ګوري
ډېر زیاته مننه له تاسو نه یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو
سلامونه تاسو ته او تاسو مې مننه ته ټول خوږ اوریدونکو ته
وعليكم السلام نومو
مبارک جانان پران تکاسه تاسو ښه جوړ
مننه جانان صاحب مهرباني وکړئ نظر لری پوښتنه لری
مننه تکاسه محترم تاسو دې دا د کلتور چې دی هغه جن جن ځای کې جلا د ګورو مفتي کو ګورو باز ولاتن کې یو زی رقم باز ولاتن کې بلکم خو ولاتن کې خو سم د پخوا د دون لا بالکل دوام لري جن باندې باندې جن لګې دې خو بیا هم خلک په پخوا د دون په حالي تر اوسه هم نو هم دا شي چې موسیقي هم درګه
کوم دی هغه د دون چې او بخې جانان صاحب کوم دی هغه دودونه چې طالبانو بند کړی خو خلک تر اوسه پورې هم پالي
بالکل همداس د ګور طالبان باندې بندیز لګولې خو خلک پالي ځینې ځینې وخت طالبان متراسي ورته ودی دا کار مکو خو دې بیا هم دا کار کوي مخ خپل لیدل همداسې اتر موسیقي او په ودو چې دول همدارنګ هر څه چې او د تدون کو څنګه چې کوم دوتن دی هغه پالي خو چې نظر باندې باندې ځول له ګل شي ته کاڅه وترم او طالبان بار بار هم دا وته دي بار دنه وخراسي کله کله چې راشي بیا خلکو جنې کسان هم ګر کې بیا برته شبو زه دوی ورځ دوی باندې بیا برته لایک دا باندې ځول چې باندې لګول دي خو بیا مغه خواني دودونه تر اوسه پالي خلک ګور پښې مکه
ډیر زیاته مننه له تاسو نه مبارز جانان قدرمن اوریدونکو تاسو د ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري زموږ ملمن راسره دي د خبرونه په ورستیو دقیقو کې یو خبریاله او فرهنګي فعال نسرین شیرزاد هم په دې خبرونه کې یو پیغام لري خبرې مور سره کړې دي او په یو پیغام کې په دې باب دی د خبرونه د همدې روانه موضوع په اړه یو پیغام لري چې تاسو پامې اوریدو او لیدو تر ګرځوم
د 2023 کال اګست میاشتې هیڅ کله چې طالبان په افغانستان کې حاکم شو کوم کړنې چې دوی تر سره کوي د ملت او حکومت ترمنځ لوی واټنونه رامنځته کړي دي چې د دې حکومت د ناکامۍ سبب ګرځي هنر او فرهنګ چې د هواد یو مهمه برخه ګڼل کیږي لوی ناورین سره مخ ده فرهنګ په افغانستان کې د نابودۍ په حال کې د کومې لاس تر وړنې چې لمینځ زی کوم کړنې چې افغانستان فرهنګي آثار سره کیږي دا بیا کلونه کلونه وخت بشری او مالی قوی ته اړتیا لري چې بیا بیرته خپل پخوانی مسیر ته راوګرځي. یوې ټولنې ته څنګه بیا ومنل شي چې لمنځه لاړ شي او څنګه بیا ومنل شي چې بیرته څنګه فرهنګي مسیر ته مخه کړي. د ژوندانه په ټولو عمراتو کې فرهنګیان د ټولنې او خلکو ترمنځ د وصل نقطه ده، بی طرفه خلک دي. اوس وخت کې په افغانستان کې دغه نقطه لمنځه ځي، غږونه غواړي چې خفه کړي، غږونه د نابودۍ په حال کې دي، خفه کېدو په حال کې دي. دغه د وصل نقطه، کله چې دغه غږونه خفه کېږي د وصل نقطه لمنځه ځي. طالبانو باورونه په تیرو کې دا و چې طالبانو پر اتاک سره به حتی سنتي موسیقي هم دوی ته د منلو وي، خو حال داسې نه ده. څرنګه چې په ورځنیو چارو کې خلکو باندې تفریحي پارکونه، تفریحي ځایونو ته تګ راتګ بند شوی دی، همداسې په تلویزیونونو کې هم تفریحي خپرونې بندې دي، موسیقي بنده ده، فلمونه یا هم ډرامې نه نشریږي. دا حتی په موټرونو کې ویل شوي دي چې باید موسیقي وانورېدل شي. خلاصه دا چې په افغانستان کې طالبانو په اسلام کې موسیقي بنده ده، موسیقي د اسلام په شریعت کې بنده نه ده، خود طالبانو په اسلام کې موسیقي بنده ده. موسیقي وسایل، موسیقي آثار دوی لمنځځي، همدارنګه هنرمندان هم د همدغه وجه ده چې دوی ته اړ شوي دي په زرګونه تنه له افغانستان څخه ووزي. کومې ډلې چې د دغو آثارو یا د فرهنګي آثارو د تخریبېدو مخه ونیسي یا د دغو په برخه کې هڅه وکړي شي دغه آثار نابود نشي، هغوی هم اوس یا په افغانستان کې نشته یا هم کافی انرژي نه لري یا هم د دې توان نه لري چې بلاخره د طالبانو مخې ته څوک ودرېږي. او د دغو آثارو چې کلونه کلونه وخت نیولې دی او د هیواد مهمه برخه ګڼل کېږي، د دوی د لمنځه وتلو مخه ونیسي، داسې قوت هم اوس په افغانستان کې نشته او طالبانو ته هم دا د منلو وړ نه ده. خلاصه دا چې طالبانو افغانستان په یوه نابوده ملت باندې بدل کړی دی.
فرهنګي فعاله او خبریاله نسرین شیرزاد و چې د ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې خپل نظر وړاندې کو. مومن صاحب تاسو خو د خبرې هم واوریدي او د میرمن شیرزاد خبرې هم واوریدي، یو عمومي تصور دی اوریدونکو له پیغامونو او د میرمن شیرزاد له خبرو که خپل لاند راته وایست. خبرونه په وروستي دقیقو کې که خبرې راون غاړو فکر کوم چې خبرې بلند شي. مهرباني وکړئ تاسو په دې باب خبرې وکړئ مومن صاحب.
مننه مننه، بالکل د بازي دوستانو سره او د اوریدونکو سره چې کومه ویره په اوس مهال کې د تاريخي او فرهنګي میراثونو په اړه باندې موجوده ده، د اندېښنه له موږ سره هم شته دي. ځینې بیلګي شته دي چې همدا اوس په کابل ښار کې سړکونه تیریږي او په هغه لارو کې تاریخي ځایونو ته پاملرنه نه کیږي او هغه د اطلاعات فرهنګ وزارت، خو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم دوی سره دی، خو کوم مسلکي کسان پکې وي هغوی سره باید شریک شي او د هغوی څخه پوښتنه وشي چې د دې لارو په اوږدو کې کوم تاریخي آبدی او کوم تاریخي ځایونه ثبت او راجستر دي او دا غي پاړه باندې نظر وختل شي. څو مثالونه شته دي، د مزنګ څخه چې کوم سړک وست د میرویس میدان په لور باندې زی، د دې لارې په اوږدو کې د زینو معلوماتو پر اساس باندې تاریخي ځایونه رنگ شوی دی او د هغه چی تاریخی اصالت د لږه د منځت لري دی، ځینې ابدی هم په دغه لار کې وي. نو دا په مجموع کې وړاندې لیوال سه بیا دونه وکړه چې د منګ بیا بودا حتی چې جوړولې نه شو، بلکې دا یو لوی ناورین دی په نړیوالو فرهنګي میراثونو په برخه کې. نو که یونسکو په دې برخه کې یا نور هغه دافا اداره چې هلته کار کوي، اچکو اداره چې هلته دوی سره کار کوي، د دوی څخه مو غوښتنه هم همداده چې د تاریخي سیمو، تاریخي ابداتو، د فرهنګي میراثونو په برخه کې تر هغه بریده چې دوی کولای شي باید دا خلک متوجي کړي او د دې ساتنې ته او د دې پاملرنې ته باید پام راوګرځي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب. لیوال صاحب تاسو د اوریدونکو خبرې هم واوریدي چې مونږ سره خبرې کولې. د هغو پښتنو او اندېښنو ته لطفاً یو څه وایست. خو زغوارم چې زمونږ د یو اوریدونکو د خغلی توخی صاحب خبرې ته حتمن یو څه جواب وایست چې پښتنې وکړه چې فرهنګ له اقتصادي نظره څه ګټه لري او خلکو ته ډوډۍ ورکوي که نه ورکوي، د وطن لپاره څه ګټه لري. هغه پښتنې ته لطفاً حتمن یو څه جواب وایست. مهرباني وکړئ لیوال صاحب.
اور ډیر زیاده مننه. تو حساب ډیر مهم پوښتنه وکړې. بالکل بالکل ډوډۍ ورکې. وګوري مخکله جګړونه عراق، مصر، افغانستان، هندوستان، دا د تورستی یا د ګرځندوی د صنعت له نظره په یو رنګ کې یا په یو خط کې واقع هیوادونه، او دا د افغانستان د عاید تر ټولو لویه برخه په ګرځندوی پورې تړلې وه. یو بل اوریدونکي یادونه وکړم، دې پورې تړاو لري هډه په ننګرهار کې. د هډې په اړه موږ له دوو لویو تراژیدیو سره مخامخ شو. یوه دا تراژیدي چې دا د جلال د ننګرهار په تاریخي جګړه کې زیان ولید، او وروسته د تنظیمونو د واکمنۍ په وخت کې لوټ شوه، تالان شوه، له منځه لاړه. دا خو چې له منځه لاړه دا یو ناوري. بل ناورین دا ده چې همدا اوس د افغانستان اوسنی نسل که ووایم نوي په سلو کې 90% زموږ اوسنی نسل د هډې له اهمیته بیخي خبر نه دي. لویه تراژیدي ده. کله چې هډه کشف شوه او کله چې هلته غیر منقول موزیم پکې جوړ شو، بهرنیو او کورنیو لرغونپوهانو او د تاریخ او فرهنګ متخصصینو پوهیږي، وویل چې یو بل د بابل د کنډوالو او د مصر د احرام په اندازه یو بل مهم نړیوال میراث د هډې پوهنتون دی، بودایی پوهنتون.
بله،
د هډې نړیوال تاریخي میراث اهمیت د بابل ښار سره معادل وګڼلی شو که دغه موزیم پاتې وای، که دا موزیم پاتې وای او د بامیانو مجسمې پاتې وای. تاسو به هر کال لکونه لکونه ګرځندویان د دې د لیدو دپاره لیدل چې افغانستان ته راځي، هر یو به زرګونه ډالر مصرفول او افغانستان به سلګونه میلیونه ډالره له دې نه عاید درلوده، او یو با اعتباره یو محترم غړی به وای افغانستان د نړیوالې ټولنې د دغو میراثونو د ساتلو نه درک نه بده برخه. او موږ اوس هرڅه له لاسه ورکړي دي، او دا یو کوچنی تراژیدی نه ده. هم اقتصادي ګټه لري، هم ملي ګټه لري، هم هویتي ګټه لري، هم د افغانستان آبرو او حیثیت ورپورې تړلی دی په دغه فرهنګي.
مننه. د خبرونې تر پایه یوازې درې دقیقې وخت لرو، که وکولای شو په دې درېو دقیقو کې په دې باب خبرې وکړو چې په بهر کې آیا د افغانستان د فرهنګ د ساتنې امکانات شته که نشته، او که شته په کومو شرایطو. لومړی تاسو مومن صاحب مهرباني وکړئ. مومن صاحب
مننه. تکل صاحب، بله، د جمهوری نظام د سقوط څخه وروسته په بیلابیلو هیوادونو کې دوستان په دې سره تقریبا سلا شوی دی، او هغه ځینو شته امکانات ته په کتو او ځینو هغه پروګرامونو ته چې په راتلونکي کې لري، ممکن استاد لیوال په دې اړه باندې ډېر رڼا واچي چې د فرهنګي ارزښتونو، د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د هغه فرهنګي ارزښتونو چې په خصوصا په دې وروستیو شلو کلونو کې پیکار شوی وو او تر یو بریده رسیدلی او یو برخه یې نیمګړې پاتې ده، څنګه سره
ځواب وایي لطفا.
بالکل. او وروستی خبر دا چې بالکل د افغانستان د تاریخي موضوعاتو په اړه باندې دلته په اروپا کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې په بیلابیلو ځینو کې علمي سیمینارونه دایر شوي دي، او دا سیمینارونه نور هم په لاره دي، او دا ټوله هڅه د افغانستان د فرهنګي هسته او فرهنګي سټو ده. مننه
له تاسو هم مننه. لیوال صاحب د خبرونه تر پایه کې یو دقیقه کې لطفا راته وایاست چې دا فرهنګي کارونه چې په بهر کې روان دي، آیا د هغه اصلي کار ځای نیولای شي یا لک تر لګه تشه ډکولای شي چې د حکومتونو دنده ده؟
قطعاً لبد مرغه کله چې حکومتونه د فرهنګي سکتور ملاتړ ونه شي کړای، فرهنګي سکتور سقوط کوي. اما لمنځ نه ځي. همدا اوس په بهر کې فرهنګي سندرغه او افغان سندرغاړي د افغان موسیقي ساتنه کوي، افغان لیکوالو شاعران د افغانستان ادبیات ساتي، او همداراز ټول سکتور ټول فعالین خپل برخو کې تیاتر، سینما، نقاشي او نور نور برخو کې فعال دي. د نیکه مرغه دا شخصي او فردي هڅې امداوس دی حکومت پیټای په خپل غاړه اخیستلای دی. موږ مثلا د افغانستان د معاصر ادبیات انسټیټیوټ د نننه کې غواړو چې د افغانستان د ادبیاتو اوسمهال متون خوندي کړو.
ډیره ډیره مننه له تاسو نه ښاغلی لیوال. قدر منوریدونکو، تاسو ترشنه اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ رادیو اورید. په دې خبرونه کې میلمانه وو لیکوال او شاعر غفور لیوال او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی ویان محمد صابر مومند، همدارز د خبریالی او فرهنګي فعال نسرین شیرزاد سرګندونه مهم اورید. د خبرونه موضوع پر افغانستان د طالبانو له درې کلنې واکمنۍ وروسته د افغانستان فرهنګي وضعیت. له هغه اوریدونکو چې په دې خبرونه کې تماس ونیو او پوښتنې وکړې هم مننه کوو، او له تاسو قدرمنو اوریدونکو ډیره زیاته مننه کوو چې د خبرونه دمو تر پایه غوګونیو. تر بیا د خدای پامان.
خلکو 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 ی خلکو 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 منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے دات څخه پړی واخله بارل یوستړی واخله دات څخه پړی واخله بارل یوستړی واخله ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سور پنک روزو اے دے ناوے سپین مڑو ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنمو کې دیږي ګوښتل لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه ناوې نرا روان شیرا لکه یو خوب غنې همدا سه بنف بنف کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن جن یا خلکو 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 منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے د قرات کتاب کې دوان خېدی یا و بنک د تاوس بل د جانان تصویر و ازموینه کې د نقل یو وړو کې کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړا و سترګو کې د پټو غم خوان کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی کمپیوټر په پر دراغه مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب واړي په مسنجر کې یې زواب غواړي لچان اورک دې ټول خایسته لفظونه ناز ورته لاس تر زنې ورکی فکر من خولی دی خلکو منی سے جن دن ٹوپک منی سے دات سخ پڑی واخلے بال یوستڑی واخلے دات سخ پڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے فرخ کل جے فرخ کل